دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د طالبانو د بندنوي چارو د وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د افغانستان په اړه په ناروې کې د ترسره کیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره نن له کابل څخه ناروې ته روان شوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر لیکلی چې متقی په دې غونډه کې له یو شمېر افغانانو او بندنیانو سره په سیاسي، خونیزو، اقتصادي مسایلو او د بشري مرستو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو پر بنسټ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د ځینې مسایلو په اړه د خبرو لپاره د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو ډیپلوماټان او یو شمېر افغان خبریالان، مدني فعالان او د ښځو د حقونو ملاتړي وربللي. طبي پیښو ته رسېدو چارو کې د دولت وزارت په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د طبي پیښو له امله د 30 کسانو د وژل کېدو او 45 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن له رسنیو سره شریکو شویو معلوماتو کې ویلي چې یاد کسان د زلزلې، باران او واورو ورېدو له امله مړه او ټپیان شوي دي. طبي پیښو ته رسېدو چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د دې ترڅنګ شاوخوا 3000 د هستوګنې کورونه هم ویجاړ شوي او په خبرې د زیانمنو شویو کسانو له کورنیو سره نقدي مرستې شوي. د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د درندې واورې، بارانونو او سیلابونو راوتلو شاهدان دي. یوناما په کابل کې د ورکو شویو خزینه فعالانو په اړه اندېښنه ښودلي او له طالبانو یې په دې اړه د معلوماتو ورکولو غوښتنه کړې. یوناما نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه سازمان خپل مخ په زیاتېدونکو اندېښنې بیا شریکوي. ملګرو ملتونو ویلي له طالبانو څخه غواړي چې د ورکو شویو خزینه فعالانو تمنا زریابي، پریانی او پروانه ابراهیم خیل د ساتل کېدو د ځای او د ټولو افغانانو د حقوقو د ساتنې په اړه معلومات ورکړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکړي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته شوي کړکېچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تیره اونۍ کړې وه. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي مرستو لومړنۍ چوپه چې دې وروستیو کې د دغه هیواد ولسمشر جو بایډن تایید کړې وه د اوکراین پلازمینه کیف ته رسېدلې. کیف کې د امریکا سفارت وایي د نوي ټنه بار کې د لومړۍ کرښې اوکراینی پوځیانو لپاره تجهیزات استول شوي. د امریکا سفارت اعلان کې په دې تړه ویل شوی متحده ایالاتونه د روسیې پراخیدونکو ګواښونو پر وړاندې لزانه د اوکراین د پاکې مرستې تجمنه ده. بلخوا د اوکراین پوځي استخبارات وایي روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی. د دې استخباراتي ادارې په وینا په ورته مهال کې په روسیه کې د اجیرانو فعاله ګمارنه چټکه شوې. د اوکراین پوځي استخباراتو پرون د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي په وروستیو اونیو کې له روسیې تر 2000 تنه سونګ توکي، ټانکونه، توپونه او نور پوځي تجهیزات اوکراین ته لیږدول شوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې خپل پوځي دخالت رد کړی. د اوکراین د پوځي استخباراتو اعلامیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لپاره روسیې د اجیرانو د ګمارنې هڅې هم پراخې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه کړې. انتونی بلینکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغینو د توقیف یو مرکز په نښه کړ. د دې برید په ترڅ کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري ناورین ژوروي او د یمن د خلکو کړاوونه پسې زیاتوي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وای حوثیانو ملګرو ملتونو او د ستره صلیب نړیوالې کمیټې ته مخکې راپورونه ورکړي وو چې دا ځای دې له هوایي بریدونو خوندي وي. د لوبلو ډګر وروستی خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړیوال جام په یوې برخلیک ټاکونکي سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. که افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ به دوهمه لوبډله شي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کوي، خو که ماتې وخوري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکي او مبصرین وایي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړه ده، خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل هم دا ټکی و. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زموږه د خبرونه لومړی رپورت ده. مولوی امیر خان مزکی په مشرۍ یو پلاوی په ناروې کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په یو غونډه کې د ګډون لپاره وسلو ته تللی. د چارو کار پوهان د وسلو غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ د بحث لپاره یو ښه فرصت ګڼي. په موکړې د کرام شینواری دی رپورټ ته.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی د شنبې په ورځ د کابل څخه په دری وزیري سفر ناروې ته روان شوی دی. د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وایان بلال کریمی امریکا غک سره په مرکه کې ناروې ته دغه سفر په اړه ویل چې مولوی متکی په مشرۍ پلاوی به په وسلو کې د امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبري وکړي.
د محترم مولوی صاحب امیر خان متکی په مشرۍ یو هیئت د ناروې هیواد ته د هغه هیواد په بلنه سفر وکړي. هلته به د امریکایي هیئتونو ډیپلوماټانو سره همدارنګ د اروپایي اتحادیې له نمائندګانو سره پر مختلفو مسایلو باندې بحثونه او مجالس لري. همدارنګ به له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم خبري او مجالس وکړي.
د امریکا حکومت لا په ناروې کې د طالبانو د حکومت د اساسو ترمنځ د ممکنه لیدو کاتو په اړه سړي دی ویلي. خو د ناروې د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ په وخت پر کړی اعلان کې ویلي چې د طالبانو د حکومت اساسي به دغه غونډه کې د ګډون سربېره د ناروې د چارواکو او د نړیوال ټولنې لا اساسو په ځانګړي ډول د ناروې له متحدینو سره هم وګوري. د ناروې د بهرنی چارو وزارت کې ویلي چې دی غونډه ته د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سربېره د افغانستان د بدني ټولنې په ګډون د خزو د کونو پالان خبر اعلان د بشري حقوقو اقتصادي ټولنیز او یو شمېر سیاسي شخصیتونه هم بلل شوی. ټاکل شوی دا غونډه به د یک شنبه په ورځ پیل شي. د ناروې د بهرنی چارو وزارت ویلي چې دا غونډه د طالبانو د حکومت د مشروعیت یا پرسپیت پیژندلو لپاره نه ده، بلکې د افغانستان په ټولنه کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او د ښځو د ګډون او د بشري حقوقو د غښتلي کولو لپاره د طالبانو چارواکو سره د خبرو وروسته د افغانانو د ملاتړ لپاره جوړی. د سیاسي چارو یو کارپور زکه سیمه وی چې افغانستان کې وخت د طالبانو د اسلامي امارات د رسیدلو وروسته په لومړي ځل یو اروپي هیواد ته د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی به د نورو اهدافو ترڅنګ افغانستان باندې شتمنۍ د خوشی کېدو او هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندو لپاره د دغه سفر په ترڅ کې هڅه وکړي. خاګل کاسمی وی چې اروپي هیوادونه هم د یوې خوا په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول د بې وزلۍ په زیاتېدو او هم د ښځو حقونو او رسنیو د ازادۍ د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره شریکې کړي.
بر طالبو اما انجام اولین سفر رسمي
خاګلی کاسمی ویل طالبانو ته هم د کابل د نیولو وروسته لویدیز ته د لومړنی سفر یو سیاسي لاسته راوړنه ده. د اګست د 15مې وروسته د طالبانو سفرونه یوازې د سیمې هیوادو پورې محدود وو. زه باور لرم چې د مولوی متکی په هدفو کې یو لوی هدف د افغانستان د کنګل شو پیسو آزادول او هم د خپل حکومت پرسپیت پیژندل دي.
حکومت طالبان خواهد
د سیاسي چارو دا کار پوي چې د دغه غونډې هدف د باور د فضا رامنځته کول دي. د سیاسي چارو بل کار پو اکرم عارفي وایي چې ناروې په ځان لسر دغه غونډې نشي جوړولی او ممکن د ناروې دا هسه د ملګرو ملتونو امریکا او اروپا هیوادو د هغه هڅو په لړ کې شوی چې د افغانستان کې یو پراخ بنسټ او حکومت جوړول دي. تر څو د خاغلی اړیکې په وینا په دغه هیواد کې د روان بشري ناورین مدیریت د نړیوال ټولنې سره په همغږي کې وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2 شپږ نیوي اشاریه صفر، په لنډو صفو یو لزره 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د اسکرو د استلو د پریکړې دفاع کړې ده. ویلي دي چې افغانستان په دې دلیل د امپراتوریو هدره ده چې د یو متحد هیواد جوړېدو ظرفیت نه لري. له بلې خوا د امریکا د کانګرس درې غړو د افغانستان د کنګل شو پانګونو د یو مهمې برخې د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د وټولو په تړاو د خپل پریکړې دفاع کړې او وایي افغانستان یو پیاوړی دلیل مخې د امپراتوریو حاضر ده او هیڅ د هیواد دیو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شو.
وګورئ، موږ د تیرو شلو کالو راهیسې په افغانستان کې هر اونۍ یو میلیارد ډالر مصرفول. لاس پورته کړئ چې څوک فکر کوي چې موږ کولای شوای افغانستان د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې سره متحد کړو. دا چې افغانستان د امپراتوري او هدیره ده یو قوي دلیل لري. لمړی دا چې د وحدت عناصر نه لري. نو پښتنه دا و چې آیا زه هم په افغانستان کې هر اونۍ د همدومره پیسو لګول ته دوام ورکړم؟ په دې باندې په پوهېدو سره چې نه یوازې هلته د بریالیتوب امکان ډېر کم و، بلکې د دې برسېره مو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو جسدونه بیرته راوړل.
بایدن په خپلو خبرو کې ویل چې امریکا ته له اقتصادي پلوه د افغانستان جګړه ډیره قیمتي تمامیدله او دوی هر اونۍ افغانستان کې یو میلیارډ ډالر لګول.
تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستان څخه د راوتلو اسانه لار نه و. هر وخت چې راوتلې د دې امکان نه و. زه په خپل پریکړې پښیمانه نه یم. زه د هغو ښځو او نارینه وو د کورنیو درد احساسوم چې په هوایي ډګر کې د ترهګرو په برید کې ووژل شول. خو زه فکر کوم پاوز او هغه کسان چې په بهرنۍ تګلارې پوهیږي که موږ هلته پاتې وای او ځواکونه مو نه وای راویستلي، موږ باید له شلو تر 50,000 نور عسکر هم استولي وای. د دې یوازنی علت چې په هغو ورځو کې امریکایان نه وژل کېدل دا و چې تیر ولسمشر تړون لاسلیک کړی و چې د مې په لومړۍ نیټه به عسکر باسي.
په عین حال کې د متحده ایالاتو د استازو مجلس درې غړو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي څو په هغه هیواد کې د اقتصادي مشکلاتو او بشري ناورین مخه ونیول شي. د استازو د مجلس دوه ډیموکرات غړو جیسن کرو او ټام مالنسکي او د همدې مجلس جمهوري غوښتونکي غړي پیټر مایر د ولیک په خبرولو سره د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو ایوا د پام وړ برخه آزاد کړي څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي یو څه کم شي. بایدن په داسې حال کې د خبري کوي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې مخپزياتي دودي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي په افغانستان کې د اقتصادي لاسرارونو راپور ورکوي.
د افغانستان صادرات په لومړي ځل میلیارډ ډالرو ته رسیدلي دي. ملکی مامورین ته د دوه میاشتو معاشونه ورکړل شوي دي او اعلان شوی دی چې راتلونکي معاش به هم ورکړل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په نړیوالو د طالبانو سره د کار نه کولو لامل نیوکه کړي. ویل دي چې دوی په دې کار سره په افغانستان کې خپل ملامتي پټوي.
ما چې ته فرما پنځز لګې ما چې ته منی نه راکې هر څوک شي دي نو دا وخت دا ولس نورم کړي نورم زورې نورم تکلیف ورکې داغه ولس څنګه زابر کړي.
په افغانستان کې اروپאי اتحادي اساسي هم د روان وضعیت له امله اندېښمن دي.
The Afghan people and I've been
د دومره ډیرو وګړو خلکو لیدل ډیر خوشنون کیدی. د مشرمانو بد وضعیت لیدل ډیر خوشنون کیدی. زه راتلونکي ته هیله من یم. خود دې لپاره ټول اړخونه بعد هی تګلارې غوړه کړی.
دا په داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بد وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي کې مرسته په خپل وخت ونه رسیږي، ستونزې بل نور هم زیات شي.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
دوی مودې راهیسې د ترکیې او قطر هیوادونو چارواکي طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند وزارت د چارواکو سره د کابل، قندهار، هرات، مزار شریف او خوست هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په مسله په خبرو بوختي. دا اونۍ هم د دغو هیواد یو ګډ پلاوی کابل کې په دې اړه خبرې کړې. د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي د دواړو خواوو ترمنځ خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری دغه وزارت ویان امام الدین احمدی سره مرکه کړې ده. تفصیل راوړو.
په دې ونه کې د قطر او ترکیه او ګډ پلاوی د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند د وزارت د چارواکو سره کابل او سلور نور هوایي ډګرونو د امنیت په مسله خبرې کړې.
مله و سه شنبه او چهار شنبه په ورځ موږ د قطر او ترکیه د ګډ پلاوی سره موږ د ترانسپورت او چلن وزارت رهبری په سر کې د حنفی صاحب په مشرۍ باندې دوه ورځې غونډه درلوده. نو په غونډه کې د کابل هوایي ډګر څنګه د هیواد نور څلور هوایي ډګرونه چې د امنیت د هوانور دی په حق له همدارنګه او ایئر سپیس کنټرول په حق له ځمکني خدمات په حق له وګړو کې دوه ورځې پایل ته نه رسیدلې. غونډې ډېرې مثبت وي، تفاهمات تاسو نږدې شوي یو. انشاءالله چې په راتلونکي هفته کې به بیا یو ځلې موږ دوی سره غونډه ولرو، نو یوې پایلې ته امید شته چې مثبتې پایلې ورسیږو سره.
آیا په خبرو کې پرمختګ شته؟
د امنیت په برخه کې د هوانوردۍ امنیت البته چې د طیارې چیکینګ ده، د مسافرینو بدني چیکینګ ده، همدارنګه سکنري ماشینونه دغه چیکینګونه دي، دغو موضوعاتو باندې سره وغږېدو. همدارنګه د ځمکني خدماتو په موضوعاتو هم خبرې وشوې، بعضې نور جزئیاتو باندې خبرې وشوې. نو انشاءالله چې غونډې ښې په مخ ځي، راتلونکي هفته کې بیا سره غونډه لرو، نو وګورو چې پایلې ته سره رسیږو او که نه. انشاءالله چې مثبت خبرې روانې دي.
اوس په کومو مسلو خبرې کېږي؟
موږ هم د مالي بخش باندې خبرې سره کوو، پروپوزلونه هم سره تبادله کړي دي. نو پایلې ته نه سره رسېدلي، مالي بخش هم پاتې ده. پیسې د قرارداد هغه مصارف سنجول کېږي چې په دې مختلفو بخشونو باندې څومره مصارف کېږي او کتی مسله ده. تاسو ته معلومات وي چې هغه به دانه دانه چک کېږي، تخنیکي ټیمونه سره ګوري چې مثلا دومره مصرف په پلاني ځای باندې کېږي، هغه به تخنیکي ټیمونه سره چیړي. نو هماغه مالی بخش هم اوس په خبرو سره بوخت یو او د امنیت مسله تقریبا حل ده. هغه ستونزونه شته، یو څه تفاهمات شوي دي او په مخ روان یو.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورونو کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو د راهنمایۍ په برخه کې د لازمو خدمتونو د نشین په اړه ادعا شوې. تاسو د دغه ادعا په اړه څه وایئ؟
نه، دا ادعاوې خو رښتیا نه دي، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې که چېرې په هوایي ډګر کې څوک نه وي، یا خدمات نه وي، یا د ټاور کنټرول خدمات نه وي، مخابروي سیسټمونه نه وي، د یوې الوتکې کېناستل یا پورته کېدل اجازه نشته حتی. نو د ساحې دید باندې دا کار نه کېږي، امکان نه لري، ځکه د ورځې 15-20 پروازه کېږي. نو دا پروازونه په ساحې دید باندې نه کېږي، خدمات وړاندې کېږي په نورمال ډول د ورځې دخوانه. خو یوازې کېدای شي دا امکان شته دی چې بعض دا په ټوله دنیا کې امکان لري چې بعض ټیکنیکل ستونزه رامخته شي، هغه د څو دقیقو یا د څو ثانیو خبره وي. هغه ټیکنیکل ستونزه که کوم ځای کې پېښه شوې وي، وی به که نور دغه ما هم لیدلي وو د سوشل میډیا نه، خو دا ناسمې خبرې دي.
پولیسي ویلو کې کابل ته د نوو رادارونو ماشینونه راغلي، آیا د دغه رادارونو د نصب چارې پیل شوي؟
بله، سه موږ درې رادار چې راغلي یو کابل، یو هرات او بل مزار شریف کې، مختلفو نقطو ته لګېدل شوي دي. یو څه ناڅه کارونه په هغه نقطو کې د نصب پر پاتې وو، هغه ادامه لري. داسې د یو ورځو دوه ورځو کار نه، هغه په خپلو نقطو ته رسېدلی دي. انشاءالله نصب شي، نور نه رادارونه هم انشاءالله په راتلونکي کې راوړل کېږي. داسې نوبتوار درې درې، نو هغه هم د تفصیلات مطابق راوړل کېږي، قرارداد مطابق. قرارداد په یو وضاحت باید بل ورکم، تاسو پوښتنه نه کړې، خو یو وضاحت باید دا ورکم چې بعضو رسنیو کې رپوټونه دي چې ګوکې د هوایي ډګرونو مکمل کنټرول یا مدیریت سپارل کېږي. دا ناسم رپوټونه دي. د هوایي ډګرونو تخنیکي خدماتو باندې خبرې کوو، د هغه قرارداد ورکول کېږي چې معین دي چې کوم کوم، لکه ځمکني او هوایي حریم، همدارنګه د هوانوردۍ امنیت. نو دا امنیت هم بهرنی ارم امنیت چې کوم د مصالح ځواکونه زموږ خپل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خانه امنیت نیول کېږي. یوازې یوازې په داخلي ترمینل کوم هوانوردۍ د کاو سازمان د خانه چې کوم تندر ده، د هغه مطابق به هغه امنیت به یو شرکت پر مخ وړي، قرارداد ورسره کېږي چې هغه تخنیکي بخشونه دي. مدیریت عمومي به د افغانستان په لاس کې وي.
د مراکز هم مننه.
WOA آشنا رادیو د پښتو پرونی د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د افغانستان د ملي اردو د ځنګړو عملیاتو د قول اردو په خوانی کمانډان فرید احمدی وایي چې طالبانو د ځنګړو ځواکونو لکه لګزر کسان شکنجه کړي زورولي او یا هم وچلې دي. جنرال فرید احمدی وحید فیض سره په امریکا کې ویلي چې طالبانو ځنګړو ځواکونو 50 غړي چې د پیجندل وچلې دي. تر دې مخکې هم د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي چې طالبانو په سلور ولایتونو کې شاوخوا سل پخوانی امنیتي ځواکونه وچلې او یا یې ترتم کړی دي، خو طالبانو دا ادعا غنی رد کړی. په موخه دې رپورټ ته
دلیل اصلي سقوط جمهوریت
د جمهوریت سقوط بهرني او کورني عوامل درلودل. په بهرني عوامل کې د امریکا د متحده ایالاتو د دوه ولسمشرانو پریکړې او د دوه هې د هوکړې تطبیق چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په غیاب کې لاسلیک شوی و چې متاسفانه غیر مسولانه و او هغه ارزښتونو لپاره چې افغانانو امریکا او نړیوال متحدینو سره یو ځای د دیموکراسي او د بیان د ازادۍ بشري حقوقو ترهګری په وړاندې مبارزه لپاره افغانانو زیات سرخندنی ورکړي. د ارزښتونو ته پام ونه شو او دا هوکړه وشوه. په کورنۍ دلیل کې دوه برخې وي، یوه سیاسي و او بل د وسلوالو ځواکونو د جوړښت ستونزې وي. د سقوط اصلي دلیل زموږ د سیاسونو ترمنځ شخړې او ستونزې وي چې ونه شوای کولای د سولې او جګړې لپاره یو ملي اجماع رامنځته کړي. زه په دې مسله کې وسلوال ځواکونه ملامت نه ګڼم، ځکه ځواکونو د ورځې تر یو لسو بجو پورې لاس په ماشه امر ته منتظر وو، خو سیاسونو ولسمشر او ټیم یې هیواد پریښودلی وو.
ستاسو نظر مولاوري جنرال صاحب، آیا دا به منصفانه وي چې ملامتي په یو کس واچو؟ ستاسو مسؤلیت خرڅه او باید تاسو اقدام کړی وي.
دقیقا د نظام له سقوط څخه و میاشت مخکې زه د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې زخمی شوم. البته په تیرو شلو کلونو کې زه درې ځلې زخمی شوم. کله چې زه زخمی شوم یو سرتیری مې شهید شو. له زخمی کېدو وروسته له دندې لرې شوم او د ولسمشر په امر د درملنې لپاره ترکیې ته لاړم. متاسفانه د سقوط پر مهال په روغتون کې وم. یقینا ملامتي باید په یو کس ونه چوو. خود افغانستان اساسی قانون ته پکاتو ټول واک سیاسي او پوزي واک د سرالو قماندان پلاسکیو. هغه د لومړي کس په توګه دوه مرستيالانې د ملي امنیت سلاکار او د مشروع واک د قماندانی واک د هغوی پلاسکیو. هو په دوه مکرخه کې امنیتي سکتور رهبری د ملي دفاع وزارت د کورونې چار وزارت ملي امنیت لوی درستیز د قلی اردوګانو نه قماندانانو کولای شول چې جګړه وکړي. هر څوک مسؤلیت لري.
جنرال صاحب، د بشری حقوقو څار سازمان او نورو ادارو خبر ورکړی دی چې د افغانستان د پاوز په خوانی سرتیری وژل شوی یا تریتم شوی دی، که څه هم طالبان دا نه مني. خو ستاسو خپل معلومات څه دي چې د خاصو ځواکونو کوم فرد وژل شوی یا تریتم شوی دی کنه؟
راپورای دقیق
کوم راپورونه چې موږ تر رسیدلې دي لک تر لګه زر کسان یا شکنجه شوی یا وژل شوی. د شپې پر مهال کورونه استل کیږي، لا درک دي کورونه یو ته اختار ورکول کیږي چې په هیڅ صورت دوی د شکایت حق نه لري. رسنې اوس د طالبانو خوا سانسور کیږي او د هغوی په کنټرول کې دي. له کورونه سره چې ما خبرې کړې راته ویل چې پر رسنیو کې زموږ نوم و نه خلی. د هغوی عزیزانی چې وړي لارجوند دي خو بندیان دي. ځینې کسان په هوایي ډګرونو په سرحدي سیمو کې چې غوښتل به هته ولارښنی ولیدي.
جنرال صاحب، تاسو په دې ورستیو کې په خپل ټویټر باندې لیکلي دي د افغانستان د پاوډز د وسلو د خرڅلاو په اړه تاسو ادعا کوئ چې طالبان یې خرڅوي، که موږ ته جزئیات وایي.
در 20 سال گذشته
د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو له پیاوړو لاسترولونو ملي اردو واچې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتک سره اوس د طالبانو له منځ څخه دقیق سرچینی وایي. استخباراتي معلومات شته چې د ناتو د پرمختللو وسلو سیستم تجهیزات د شپې دوربینونه او پوځي زیري وسایل د شپې له خوا باریږي او د قاچاقونکو او سوداګرو له خوا د طالبانو د دویم ملي کې ځینو قمندانانو او ګاونډي هوادونو په ځنګړتیا غزمګ جنوبي او غربي ګاونډي د ځنګړو استخباراتي او پوځي حلقات له خوا دا وسلي قاچاق کیږي. د طالبانو د عالمانو شورا مخکې فتوا صادره کړې و چې جنگي غنیمتونه د طالب وسلوالو او قمندانانو شخصي ملکیت دی، یعنی هغوی ته مشروعیت ورکړي چې کولای شي د خپل شخصي ملکیت توګه خرڅ کړي. مو یو دغه وسلو لست لرو که پراتلونکي کې قانوني حکومت او جمهوریت اعاده شي، دا وسلې موږ له ګاونډیو هیوادونو څخه بیرته غواړو او له نړۍ غواړو چې پر دغو ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د ملي پانګې او د ملي اردو د ملکیت له اخیستو ډډه وکړي.
جنرال صاحب، د طالبان د دفاع وزیر ویل چې د ګاونډي هیوادونو نه د افغانستان د پاوز د الوتکو غوښتنه په ډیره جدي توګه وکړه. په داسې وخت کې چې هغه د الوتکو د غوښتنې کوي او د پاوز د تجهیزاتو د ساتنې خبرې ورکړې دي. په کابل کې هم د الوتکو یو پریډ دیو تر سره کړ. څنګه کولای شي چې دا ثابت شي چې دیو د پاوز تجهیزات په نور هیوادونو باندې پلوري؟
بله
ظاهرن هغه پرسنوی کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي یادونه کوي، خو ویډیوګانې اسناد او زیات شواهد شته چې د ټیټي کچې طالبان د خپل علما او شورا د فتوا په اساس د جنگي غنیمتونه ګڼي. یوازې یو محدود شمیر وکولای شول چې د رسنیو لپاره وساتي، خو د هغه د ټیټي کچې طالبان د مشرانو امر نه مني. متاسفانه په تیرو څلور میاشتو کې زیات شمیر وسلې او محاربوي سیستمونه بهر ته ایستلې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لاندې سپې 11515 باندې واوري.
په خوست کې د ولی محمد په نوم د سو اولادونو پلار د کلونو د امریکا غک د پرله پسې اوریدونکو نروسته دي ته وحسیده چې هیڅ کوم ماشوم د پولیو د تطبیق پریلی. نو موږ وايي د امریکا غږ بلا بیل خبرونه پیغامونه او رپورټونه یې ذهنیت هغه وخت بدل کو کله چې د چا د معلومات په اړه باندې خبر واوري دو او موږ یې د منیر بهارتي رپورټ ته
د وشپیت کلن ولی محمد له امریکا غږ سره لکلونو آشنایی لري. وای د دغه رادیو لارې خبرېدونکو مثبت پیغامونو او راپورونو دومره متوجي کړي چې تر اوسه هیڅ کوم ماشوم د پولیو واکسین له تطبیق نه دی پاتې شوی. نو موړی وای کلونه کیږي چې د افغانستان د سیاسي تحولاتو په اړه د امریکا غږ بیلابیل خبرونه او خبری مطالب تعقیبوي او په دې لړ کې د پولیو په باب بشمیره پیغامونو او راپورونو ذهنیت جوړ او د ماشومانو روغتیا ته پام ورخپل کړ چې تر ننه یې پکې کومه ناغړي نه ده کړې. ولی محمد په دې حق له وویل
تقریبا دلس من دلس کوله کیږي چې زه د امریکا غږ رادیو اورم او نو ټول خبرونه تعقیبوم. دا پرلپسې خبرونه وله زه ورم غواږ به ورته نولی وي. دغره دا ګزان یا پل دا ډېر یو روی مرض دی. دا بعضو عکسو کې یا خبرو کې چې زه وینم نو بیا موته خپله الودونه زړه ته ودرېږي. نو کوم واسه دا د واکسین پروګرام رشي زه د خپل الوده ته تقریبا شپږ وو تنه لاس الودنه زلارم. ټول خدای پاک د واکسین نه یا د پلج نه خدای شوتل دي. دا امریکا غږ راډیو نه آزاد خبرونه مشهور و ده. مونږ فکر وکړو چې دا یو ښه خبره ده. دا خو یو ښه شی دی ځکه چې د واکسین خو ډېر قیمتي شیون دي چې تیار دي چې دا خو مینې لازمه ده چې وایو.
دا وای د واکسین د تطبیق لپاره خپل کوچنیان ان تر ولایتي روغتون او کلینیک وړي تر څو دوی ته واکسین ورکړي. ولی محمد چې اوس مهال دوی لمسه یا وته بچیان لري خوشاله بریخي چې ټول اولادونه یې سالم او صحتمند دي. نو وړي وای
په کوم وخت کې چې د کلینیک کله ته ریشي واکسین کور په کور ځګرځي د واکسین چې ورکړي قاعده نه پوت شي زه خو ګیزلو شم مزدري ته دی بګاته رسم. حتی بس دوی کلینیک شپ څو ورما ځکه چې د ماشومونو مو سفر یې هغه نه پوت شي نه دی واکسین دا یو ډېر ښه پرګرام دی. خدای پاتې دی اوس سفر کومه یو پکې مو په الو دا کې نه درغلی.
دای که څه هم د ورځنۍ مزدوري لارې د خپل کورنۍ نفقه برابروي د اولادونو روغتیا تر هر څه مهمه بولی او له نورو خلکو هم غواړي چې د پولیو په مقابل کې هیڅ کله خپل ماشومان به له واکسین پرې نګدي.
هغه ته مو دا توصیه ده چې دا که کوم مشکل نشته ځکه چې دا خو ټول ودايه مرض نه اخلي کایو دې ته مو بل چې بیا وینو لاټ بلاټ لا ده بس دا به نور څه سرګردانه وي ورسره روانه به. خدا وي واخه خبره ده دا کومه بعد خبره نه ده دغه خو تاغه نشته.
د ولی محمد یو ولسکلن زوی محمد یاسین د خپل پلار د هغه هڅو له برکته په صحت روغ تر خونزيزي چې د تې تر 15 کلنۍ د پولیو واکسین کله هم نه دی قضا کړی. محمد یاسین امریکا غک ته ویل چې ټول پلارونه د خپل کوچنیان تر 15 کلونو په پرلپسې توګه واکسین کړي او په دې برخه کې د بے تفاوت نه پاتې کیږي.
نو مې محمد یاسین دی زه یو لاسکلان یم. مې خلک دا پیغام دی چې کوم واکسین لګوي اته د واکسین وای کوم پنځه کول نه کامي دی چې واکسین وای مخته دا بدلای شي او کرکټ به په والي شي ارشه بغلا شي په خو به روغ وي. زه خوشاله یم په سات روغ یم.
که څه هم د روغتیايي سکتور په چوکاټ کې د یونیسف له لوري خلکو ته د پوهاوي په ورکړه له بیلابیلو لارو کافي کار شوی، خو رسنیزو ادارو خصوصا امریکا غک په دې برخه کې د کلونو هڅو پایلې دا په ډاګوي چې د لکونو په شمیر خلکو ذهنیت یې د واکسین په اړه مثبت لوري ته وړی، چې اوس مهال په دوامداره توګه په کلیو کورونو کې کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ضد دوه څاڅکي واکسین هر ځل تطبیقوي. منیر بهار، امریکا غږ، آشنا رادیو، خوست.